واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ د دې سات خبرونه ته د افغانستان د بلخ ولایت د مزار شریف په ښار کې په دوو منی بسونو کې د دوو جلا چاودنو په ترڅ کې نه تنه وژل شوي او د لسن نو ټپین شوي دي د بلخ ولایت د پولیسو وایي آصف وزیر وویل چې د پنځ شپې چاودنې د مزار شریف په دوو جلا سیمو کې د یو څو دقیقو په فرق شوي د دې دواړو چاودنو هدف د عامه ترانسپورت موټرې وې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنو د کولو اعلان نه کړی خو د افغانستان په ډیرو هغو پیښو کې چې قربانیان یې شیعهګان وي د داعش ډلې وسلوالو دغه چاودنو د کابل وېدا کوي تیر اونۍ هم د مزار شریف د سید دوکان په سیمه کې د شیعهګانو په جماعت کې په چاودنو کې لښت لږه دولسته وژل شوی وو او اته 50 نور ټپي شوی وو د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د شاوخوا 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات چې متحد ایالاتو د افغانستان د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته برابر کړی وو د امریکایي ځواکونو تر وتر ورسته په خپل ځای پاتې شوی او وسط طالبان ولسته ورغلي دي د امریکا د دفاع وزارت په دغه راپور کې چې کانګرس ته استولی او یو نسخه د سی ان ان شبکې ته په لاس ورغلی ویل سی چې دغه وسایل په تیرو 14 کلونو کې افغانستان ته لیږدول سی وي او د افغانستان په خوانی او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سی وو دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتاسو نظامی تجهیزاتو په اړه دقیق معلومات نه وو د متحد ایالاتو کانګرس ته دفاع وزارت څخه وغوښتل چې په دې اړه یو راپور ترتیب او د کانګرس غړو ته وسپاري د پینټاګان یو چارواکي د نوم د نشودل پر شرط تایید کړ چې دا راپور د کانګرس په غوښتنې ترتیب شوی خو تر څنګه د راپور په جزئیاتو د تفسیر کولو څخه ډډه وکړه او زیاته کړه چې دا راپور تر اوسه په عامه توګه نه دی خپور شوی د سینن شبکې د دې راپور په حواله لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت د دې پاتاسو تجهیزاتو د ترلاسه کولو یا لمن زړولو لپاره افغانستان ته د بیرته تک کوم پلان نه لري تر اوسه د معلوماتو چې آیا طالبان د دغو امریکایي نظامی وسایلو څخه چې په افغانستان کې پاتې دي ګټه اخیستلې سي او کنه روسیا وایي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه د نړیوالو قوانینو او د ماسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د پلور د قرارداد څخه سرغړونه ده چې لمخې د افغانستان د پخواني حکومت د پوز هلیکوپټر یې اوکرين ته سپارلې دي د واشنگتن پوسټ ورسپانې تیرونی په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتو شپاړس نظامی هلیکوپټري چې د افغانستان د مخکنی حکومت پوز ته پیرلیوی اوکرين ته سپارلې دي په مخکړې په دې اړه یو راپور ته
د روسیې د پوځي تخنیکی همکارۍ فدرالي ادارې اوکرين ته د هغو هلیکوپټر ورکړل نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ لشيوي قرارداد څخه لوی سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحده ایالاتونو د یادې پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی دغه کړنه خپل سری پریکړه بللی او ویلی دی چې د هغه قرارداد لمخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسبورن اکسپورت کمپنۍ په 2001 کې د امریکا له دفاع وزارت پینټاګون سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې سخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخوانی شوروي د وخت تولید شوی د هر وسلې یا نظامی تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده
د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف پرون د پنځشنبه په ورځ سعودي عربستان ته په دې هدف تللی چې له دغه هیواد سره مالی ملاتړ ترلاسه کړي سعودي عربستان له ډېر وخت راځي د پاکستان متحد پاتې شوی او په دوامدار توګه پاکستان ته اقتصادي مرستې ورکوي شهباز شریف د دې میاشتې په پیل کې لا غوړسته صدر اعظم انتخاب شو چې د پاکستان پارلمان د عدم اعتماد رائے د لاري په خوانی صدر اعظم عمران خان له واکې لري کړ د شهباز شریف په هیئت کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو هم مل دي چې د چهارشنبه په ورځ دوړه وکړه د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل دي چې توقع ده چې د خبرو اترو تمرکز به په اقتصادي پرمختګ تجارت او د پانګې چونې اړیکو ترڅنګ د پاکستان وګړو ته په سعودي کې د کارونو فرصتونه برابرول وي بیان زیاتوي چې سعودي عربستان اوس مهال د 2 میلیونو څخه زیات پاکستانیانو ته د کارونو فرصتونه برابر کړی دي د بلوچستان د آزادۍ پاوز په نامه د پاکستان څخه بلتون غشتون کې دلی د پنځشنبه پر ورځ خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د چین په اهدافو به نور بریدون هم کوي د غړلې درې ورځې وړاندې د هغې ځانمرګي حمله د کولو اده هم وکړله چې د کراچي پونتون سره نږدې وسوه او د درو چنایي اتباو په ګډون پکښې څلور تنه وژل شول د بلوس ازادۍ پاوز د بلوچستان پایلټ کې د څو بلتون غشتونکو ډلو څخه یو ده چې د قانون را پدې خو د پاکستان تر ټولو ستري صوبې کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په ایلامي کې چین ته ګواښ سوی او پکښې ویل سوي دي که په بلوچستان کې خپل ښکېلاک کوونکي پروژې بندې نه کړي او د بلوچستان د اشغال څخه لاس وانخلي د ډېرو بریدونو سره به مخامخ سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې په پاکستان کې چینایي پرسنل پروژې او د انسټیټیوټونو امنیت به نور هم تامین کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ماسکو د هغې تبصرې غندنه کړې چې ویلي دي چې د اوکراین په جنګ کې به اټومي وسلې استعمال کړي او ویلي دي چې داسې خبرې د روسیې مایوسي څرګندوي. جو بایدن دغه تبصره لاغه وروسته کړې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین خبرداری ورکړی و که لویدیځ قوتونو په اوکراین کې مداخله وکړه نو روسیه به سمدستي سخت پوځي غبرګون ورته وشي او زیاته کړه موږ په دې اړه ټول مهمات لرو. بایدن وویل چې د ماسکو د ناوړو خبرو پرته به هم په روسیه برید نه کوي. بایدن دا هم وویل چې امریکا به روسیه پرې نږدي چې د هغوی په اروپایي متحدینو باندې د ګازو د بندولو او په اوکراین د روسیې د برید وروسته په ماسکو چې کوم بندیزونه لګولي هغه مجبور کړي چې تر پښو یې لاندې کړي او دې فشار ته غاړه کښیږدي. بایدن دغه راز د کانګرس څخه د اوکراین دپاره د 3.3 میلیارد ډالرو اضافي مرستې غوښتنه وکړه. د اوکراین څارنوالانو د پنجشنبې پر ورځ ویلي چې دوی د کیف ښار ته نږدې د بوچا په سیمه کې د روسیې لس سرتیرو په اړه د ممکنه جنګي جرمونو تحقیقات کوي او د روسیې لخوا په اوکراین باندې د برید وروسته د 3000 څخه زیات مشکوک جنګي جرمونه په ګوته کړي دي. په اوکراین د روسیې برید چې اوس درېیمې میاشتې ته داخل سوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس لومړی ځل اوکراین ته تللی. هغه د بوچا په ګډون نورو ښارونو ته تللی چې هلته په روسي ځواکونو تور دی چې جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په دې ښار کې د عامو خلکو مړو پیدا کېدل د دې سبب سو چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو د ممکنه جنګي جرمونو په هکله د پلټنو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په روسیه غږ وکړ چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې سره دي په دې پلټنو کې همکاري وکړي. عمومي منشي د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ښاغلی ګوټیرس دا ومنله چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې کې ناکامه سوي چې د خپل قدرت څخه پوره کار اخیستی و او د دغه جنګ مخنیوی کړی و او ختم یې کړي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل د میاشتې وروسته د روسیې هوایي ځواکونو یو ځل بیا د کیف په ښار هوایي بریدونه کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور راوخو چې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د ساور د اتمې د پخوانیو مجاهدینو د بریا د ورځ لمانځلو غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د ګاونډیو سیمې او نړۍ په چارو کې مداخله نه کوي او له نورو هم ورته چلن تمه لري. د ساور اتما پرون په کابل کې په یو غونډه کې ولمنځل سول او دا ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي وه. په مکړی په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام جنواری دې رپورت.
د پنجشنبې په ورځ د طالبانو اسلامي امارت کابل کې په یو غونډه کې د ساور اتمه د پخوانیو مجاهدینو د بریا ورځ ولمانځله. په دې غونډه کې طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سربیره د پخوانیو مجاهدینو د ځینو ډلو استازو هم ګډون کړی. دې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي وویل چې د ساور د اومي کودتا په افغانستان کې د ټولو بدبختیو پیلامه وه چې په وړاندې دغه هیواد ټولو اوسیدونکو ودرېدل او د اوږدې وسلوالې مبارزې وروسته یې بریا ترلاسه کړه. ملا حنفي افغانستان د طالبانو د بری وروسته حالاتو په اړه خبرې وکړې ویل چې د هیڅ کوم افغان نوم د دوی د حکومت په تور لیست کې شامل نه دي.
پالیسی کې امارت اسلامي افغانستان همراه ملت خود اختیار کرده است.
خغلی هری پیویل د افغانستان اسلامي امارت چې د خپل ملت په اړه کومه پالیسی ترتیب کړي هیڅ افغان وګړي د اسلامي امارت په تور لیست کې نشته دي. راځي کوم کسان چې د زونو اندېښنو لامل د افغانستان وتلي رسانی شي راځي د وطن د پرمختګ لپاره سره ګډ کار وکړو.
ترقی وطن خود کار وکونیم.
بل عبدالسلام هری پیویل چې افغانستان د چین په ګډون شپږ ګاونډي لري چې طالبان غواړي ورسره ښه اړیکې وساتي. همدې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم وویل چې افغانستان د هیڅ کوم هیواد لپاره ګواښ نه دی.
موږ ټولو دنیاوالو ته یو ژمنه ورکړله په دې باندې چې افغانان هیڅ کله د بل چا لپاره تهدید نه دی او خصوصا ګاونډیانو لپاره موږ بار دغه کړی چې موږ او د طرف نه تاسو ته هیڅ رقم تهدید او ویره خوف نشته. او تاسو نه متقابل داس موګو د امن او د خوشحالي او تعامل غواړي. دغه ژمنه په دې خاطر باندې کوي چې افغانستان په څلوېښت کالو کې په داسې مصیبتو او تکلیفو باندې مبتلا شوی دی چې د افغانستان د دنیا په فکر هم داسې دی، د داخل کې هم د خلکو ذهنیت داسې جوړ دی چې افغانستان یو بر به امنه به استقراره ملک دا چې څوک ورنږدې شي هغه ته هم توان او نقصان رسیږي.
د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت مخالفې جبهې هم د سور اتمې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانانو د خپلې خاورې د تمامیت او خپلواکۍ لپاره بې شمېره قربانۍ ورکړي. د مقاومت ملي جبهې په دې اعلامیه کې ویلي چې دا جبهه تیری، اشغال، ظلم او بې عدالتي که له هر ادرس څخه وي غل دي او باید چې په هره باید چې وي په وړاندې ودرېږي، لکه افغانان چې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په وړاندې درېدلي وو. افغانستان کې د 1992 میلادي کال د اپریل په 18مه د پخوانیو مجاهدینو ډلې د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته کابل ته ننوتي چې ورسره خپل منځي جګړې هم پیل شوې. د دغه جګړو په پیله کې د طالبانو غورځنګ سر پورته کړ او په کومه موده کې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو سیمو کنټرول ترلاسه کړ. د طالبانو لومړنی حکومت د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پراخو عملیاتو په پیله کې نسکور شو، خو طالبانو د امریکا او ائتلافي ځواکونو او د دغو ځواکونو په ملاتړ د رامنځته شوي نظام په خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکړ چې د تیر کال د اګست په 15مه د دوم ځل لپاره افغانستان کې واک ترلاسه کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. لیوی اونی بند وروسته طالبانو د کندهار په ولایت کې خبریال بسم الله وطن دوست له بنده آزاد کړ. خو یو بل شاعر او ژورنالیست خالد قادری د هرات په ولایت کې له تیرو لسو ورځو راهیسې طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په ورته وخت کې یو شمیر خبریالانې او د ښځو د حقونو فعالینې چې په افغانستان کې د ګواښون له کبله پاکستان ته تللې په اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو او ژورنالیستانو د ژغورنې لپاره دې لاس په کار سي.
له یوې اونۍ وروسته طالبانو په کندهار کې ژورنالیست بسم الله وطن دوست له بنده آزاد کړ. وطن دوست په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسول دی او دای دویم زلو چې طالبانو بندي کړی وو. بل اخوا لیکوال همیرا قادری وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې طالبانو ورور خالد قادری چې شاعر او خبریالو په هرات کې بندي کړی دی، طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر ژورنالیستان، مدني فعالین او د ښځو د حقونو فعالینې د جمهوري نظام له منځه تلو وروسته په وینای په افغانستان کې د تهدیدونو له کبله پاکستان ته تللي دي. وایي افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
امروز خبرنگارای افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. حقیقتا بس که بد و نادرست در افغانستان باعث شده که افغانها برای داشتن یک زندگی بهتر و برای نجات جانشان از افغانستان بیرون شده و امروز در پاکستان بسر میبرند. حقیقتا اینجا هم بر خبرنگارای افغانستان جای امن نیست.
دوی وای چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی.
از هشت ماه به این طرف میشه که با پاکستان هستیم و متاسفانه همه خبرنگاران که همسنگران ما هستن با ما یک جا کار کردن از هشت ماه به این طرف در پاکستان با بی‌سرنوشتی به سر میبرن و با مشکلات زیاد روبرو هستن.
ما مونږ دې په راتلونکي ورځو چې خپل حق پورته کړو تر څو د زمونږ سرنوشت دلته معلوم شي او د خلک چې دلته پراته دي او زه واقعا چې مونږ فکر کوم دوی ډېر په سخت حالت کې دلته زندگی کوي. په دې روژې میاشت کې او اته میاشت کې چې دوی دلته پاکستان کې زندگی کوي متاسفانه د تر څو انتقال شوي نه دي.
لنړیوال ټولنې غواړي چې غږ واوري.
خواست ما از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران ای است که خبرنگاران افغانستان فراموش نکنند و هر قدر زودتر میشه باید به خاطر کیسای ازی و بیرون کردن ازی از افغانستان رسیدگی صورت بگیرد.
په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي له تیرو لسو ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنۍ دفتر او نورو ادارو مخ ته پرلت کړی دی.
امروز که ما به این تیم پیوستیم و توکن که برای عرص یک دلخوشی ساده برای ما داده بودن پاره کردیم و بعد از این ما دیگه هیچ چیز نمیگیم، فقط شعار ما که اینجا نوشته است جست کل است.
صرف یک توکن اولی را که ما از اداره سازمان بشری و حقوق بشری یا سازمان ملل یا یونیسیار به دست آوردیم، از شش ماه به این طرف هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری برای ما نرسیده. به این خاطر ما دیگه که اونمو توکنش هم پاره کردیم، دیگه ما خواستی از اداره سازمان ملل پاکستان نداریم. فقط خواست ما میسته که جاست کیل اس، پلیز جاست کیل اس.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوال دوی پورې اړه نه لري. د ترمینادي کال د اگست په 15مه د جمهوری نظام له سقوط وروسته په زرګونو کسان له افغانستان څخه وتل یا ګاونډي هیوادونو ته لاړل، چې زیات شمیر لا هم په ګاونډي هیوادونو کې پاتې دي او دریم هیواد ته د تلو لپاره هڅې کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوې. پوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو پر اړیکو اغیزه وکړي او پاکستان شاید د طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورټ لري.
په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د زیاترو دغو پیښو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. اټکل دا دی چې پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کړي.
که زه په دې اړه روښانه وړاندوینه وکړم، زه فکر کوم کارونه به لا پسې خراب شي، تر هغه ده چې ما د دواړو په اړیکو کې د بیخي قطع کېدو توقع کوله. که څه هم دواړه پر یو بل متکی دي، خو بیا هم د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې د متوقع جنجال نښېنښانې په راښکاره کېدو دي.
باور دا دی چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره ښایي دغه هیواد د طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي. خو دا اقدام به څه وي؟
نه، زما خو داسې خیال دی، زما دا اندېښنه ده چې پاکستان خو دې شی ته لاره همواري چې د آینده هم دا کار وکړي او داسې یو رواج جوړ کړي دې شی نه. او آیا که طالبان هلته په واک کې وي او که نه وي، دوی ځان ته لاره خلاصوي داسې د کار لپاره.
نور پوهان بیا څه موده وړاندې د پاکستان له خوا پر کونړ او ننګرهار بمباري ناکامه ګڼي او وایي چې پاکستان ښایي د افغانستان پر خاوره د مخامخ برید پر ځای افغانستان کې دننه د خپل مخالفینو تر راولو ته مخه کړی.
زه فکر کوم پاکستان به له دې وروسته په دې اړه زیات محتاط وي، خو زه هیڅ کوم چې پاکستان به له پولې پورې غاړې د پوځي بریدونو پر ځای هغه طریقې لکه د خپلو مخالفو مشرانو د تررولو په څیر کارونه چې په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړي څخه ګټه واخلي. زه فکر کوم موږ به په راتلونکي کې دغه ډول فعالیتونه وګورو.
خو یو شمېر نور پوهان بیا د پاکستان او طالبانو د اړیکو مخینی او د دوی یو بل ته اړتیا ته په کتلو سره وایي چې پاکستان به له طالبانو سره ټولې کښتۍ ونه سوځوي.
دا د راکړه ورکړې یو تمرین دی. پاکستان هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدام ته د طالبانو په مجبورولو کې له فشار او هم له مشوقاتو ګټه واخلي.
دا شي فکر کېږي چې پر طالبانو د پاکستان له خوا د فشار سره سره به طالبان د تحریک طالبان پاکستان سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي.
زما خیال ده چې توان خو غالبا هغوی لري، خو د هغوی مجبورتیا دو مخیزه غونډې کې مجبورتیا ده. یو خو نظریاتي مسلې دي ورته، دویم ټیکټیکل مسلې به وي.
د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې تحریک طالبان یوه جنجالي او مهمه موضوع ده. طالبانو د پاکستان د دولت او تحریک طالبان ترمنځ د دې کال په پیل کې منځګړتوب وکړ، خو د طالبانو په منځګړتوب تحریک طالبان او پاکستان د دولت ترمنځ رامنځته شوی اوربان له لنډې مودې وروسته پای ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان د روژې په لومړۍ ورځ د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان وکړو. اندېښنه دا ده چې پاکستان کې به د تحریک طالبان بریدونه په راتلونکي کې زور واخلي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري
او صحی مسائلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. قدرمن اوریدونکو، ژوند هغه میرمنو ته ډیر ګران وی چې د بیلابیلو ستونزو له کبله بې کوره کیږي یا هم د بې وزلی ژوند تیروي. داسې میرمنې چې یا خو د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله یوازې سوي وي او یا هم د خپلو لخوا شړل سوي وي. اکثره دغه میرمنې په امنو کورونو کې پناه اخیستې ده. په پېښور کې زموږ همکارې مسکا صافی د امن کور ته ورغلې او هلته یې له میشتو میرمنو سره خبرې کړې دي.
دا د بلقیس ایدی مرکز په نوم د امن کور دی چیرته چې بې کوره میرمنې ژوند کوي. د پېښور اوسیدونکي شپېته کاله نظر تاج لس کاله وړاندې له خپلې لور لخوا دلته د اوسېدو دپاره راوړل شوې ده. د دې مرکز مسؤلین وایي چې په دې لسو کلونو کې یې لور یو ځل هم د خپلې مور د لیدو ته نه ده راغلی، خو زرتاج خپله لور نه ملامتوي او د مورنۍ مینې له مخې وایي چې لور یې وریادیږي.
بس داسې کار چې بس زما لور نه وه کور یې نو هېڅم نو لکه یو ډبل بیټې وکړه نو بس هغې داخله.
په دې مرکز کې میش ډېرې میرمنې یا د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دلته راغلي دي او یا هم سرپرست نه لري. ځینې هم د زور زیاتیو نه خوندیتوب لپاره دلته راغلي دي. د امن د کور اوسیدونکي له خپل ژوند نه راضي ښکاري.
دلته خو ډېر زیات خوشحاله یم، ښځې عزت وخت دی او د کراچۍ را طرف یم ډېر زیات عزت خیال مې دی او خدای دې ټولو له روغه سټه ورکړي. ځینې ترنزستي بچي ورته خدای کامه کړي. د دې ځله سره ماته هیڅ تکلیف نشته.
نه ولله راغلی نه دی، خو چې د زه به د تپوس پرې کوم نو زه خوشحاله یم. ولله سه ماته میلاویږي، شکر دی هیڅ تنګیم نشته.
په دوی کې یوه هم سلما ده چې په سترګو ړنده ده او ځان یې په سور څادر پوښلي. دا وایي چې یتیمه ده او خپل خپلوان نه لري.
انا زاره کیمه ما کیمه می موره می بلاره هم نشته.
په خبر کې د امن د کور مشر شیرګل صافی وایي چې هغه ته ډېر زړه بوګنوونکې صحنه وي کله چې یو اولاد خپل مور یا د کورنۍ کوم بل غړي دلته راوړي او یوازې پرېږدي.
بچی نشي ساتلی، بسرای ولې دلته جمع کیږي؟ اکثر چرته لارو کوسو کې وګرځي، به دا غوي اډرس هم موږ ته ملاوي شي، موږ دا غوي کور سره رابطه موګو، خو بس غوي واپس نه قبلي. نو به زه تر اکثر په کور کې مسلې وشي، جنگ جګړې وشي، هغه زنانات بدري سلور روزي تیریږي، نو هغه واپس خپل کور ته لاړي شروع غوځاړي وشي. خو چې دا کم د خلک دی اکثر زینه معلوم دي ورسای شته، خو څوک ورپسې نه راځي او دی وسه پورې انتظار کوي. دا غوي
په دې مرکز کې د میرمنو د پاره هر ډول اسانتیا وشته. شیرګل صافی وایي چې دلته به په خوا د دې میرمنو شمیر زیات وو چې ډېرې افغان میرمنې وي، خو اوس دلته لس میرمنې ژوند کوي. مسکا صافی د امریکا غږ پېښور.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس بعد امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ډي پي آر کې لپاره د امریکا خاص استازي سون کيم انوېل د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د سیمیو بینولي امنیت همدغه راز د کوریا د خلکو په قیمت د وسلو او بالستیک توغندوی پروګرامونو ته لوملټوب ورکوي. کیم په واشنگتن کې خبر اعلان د خبرو په ترڅ کې څرګند کړ چې د 2022 کال لپاره نه راپدېخوا پیونګ یانګ بالستیک توغندوی وو ډیر لاس آزمایښتونه کړی دي او لکه تلګه د دوی درې بین المللي بالستیک توغندوی وو. خاص استازي کې موویل د ډي پی آر کې حکومت خپل محدود منابع د خپل غیر قانوني وسلو د پروګرامونو تمویلولو ته تخصیص کړی دي. حتی په هیواد کې بشري وضع په چټکه توګه ناوړه وده کوي. د پیونګ یانګ اقدامات د سیمې ثبات یو جدي ګواښ مخامخ کوي. د ډي پی آر کې د ملګرو ملتونو د ګنشمیر پریکړو نه د سرغړاونو باوجود امریکا د خپل متحدینو او انډیوالانو سره په ګډو کوششونو سره ځواب ورکوي چې د نظامی ګواښ مخالفت وکړي او د ډي پی آر کې د توغندۍ وو د پروګرامونو پر مختګ بندوي په داسې حال کې په عین وخت کې ډیپلوماسۍ ته دروازې پرانستي پرېږدي. ټول هدف دا دی چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ توګه غیر نظامي شي. د امریکا د انډو پیسفیک قومندانۍ د مارچ په میاشت کې په زیر سمندرګي کې د څارنې او د فعالیتونو د جمع کولو د لټون د چټکولو امر ورکړ. د په سیمه کې د امریکایي قواو ترمن چمتو کېدل زیات کړ چې زموږ د متحدینو د امنیت په ډاډه کولو کې مرسته کوي. دغه قومندانۍ په زیر سمندرګي کې په لون کې ولاړ هوایي مظاهره هم کوي چې د امریکا حل کول او ژمنه کول وخی. برسیره پر دې امریکا یو شمېر نوي اقدامات اعلان کړل چې خارجي اقلام او ټیکنالوژي ته د ډي پی آر کې د لاسرسي په مخنیوي کې کومک کوي چې د خپل منشو وسلو پروګرامونه پر مخ بوزي. یو شمېر کسان او مرکزونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شو. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا د ډي پی آر کې د بالستیک توغندۍ وو موضوع راپور تکړه. په داسې حال کې روسیه او پی آر سی دغه کوشنه بلاکرل چې ملګری ملتونه یو عمومي وینا خبره کړي. امریکا د هم فکره هیوادونو د ډلې سره کار کوي چې د ډي پی آر کې غیر مسؤل سلوک ته پام راواړوي. خاص استازي چې موږ ته په کار ده چې پیونګ یانګ مسؤل وګڼو. د سرګند کړه موږ غواړو ډي پی آر کټي په مهمه توګه څرګند کړو د ډیپلوماسۍ لارې د ایواز مخته د ود ول لارې ده. موږ د ډي پی آر کټ په مقابل کې هیڅ مخالفت ته پناګه نه ورکو. دغه اداره غواړي چې د ډي پی آر کټ بشپړ اندېښنو ته غوږ ونیسي او د مشکل موضوعاتو غموخري، مګر د یوازې د ډایالوګ لاره کې دیش.
تاسو د امریکا ځخ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.